پرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د یمن سره مې اوسه دریا خان سره مې اوسه باچا خان سره مې واخلا سمد خان سره مې واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته نه آشنا نوم وي لا بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کې شي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتې دي. په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکته نه راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګيانو برخه اخیستې و او د خاغلی شریف په شاعرۍ په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وی چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولای شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوه استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرۍ وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوی ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هاته د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې وڅلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی आवाज ان فریق دی بل اړخ ته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
خاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کیږي چې له وطن لري دی خو ځړې بیا هم لټول سره تړلای دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کرکتونکو په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه باورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راتخخ کاری ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې څنګه وایلی خو زما په خپل شاعری کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځل زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کرکتون کې وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګه په څنګه سره یوځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ور سره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډیره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او دا هغو ټول مسلک باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې بریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم دا چې په دې زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره خا خبره ده زما په نظر. او اگر زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کرکتون کې دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو د عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه و د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایم هیډفون په غوږونو باندې شدی او مچاته په موبایل کې څلیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سیو حالت هم ممکن شاعر وحد سوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه تاسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه يم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم ورته یوه پلمه جوړیږي. لارشه او چه وینه خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي پیانو پیشرو کې او بیا ځای هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې هم شی وي
د اکثره کره کتونکو په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او پام دې باور یې
بیخي بیخي سم ده په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربه تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمون په کلچر کې خدای نشته چې د شعر اوله مساوده سره پیدا کی او بیا دوهم مساوده او پوره مساوده هر څه په مغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلی دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا پاخه باندې لاس کال وروسته کار کوي بل شی کې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر پرې کوي او بیا بل شی کې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سو کال په خالیکل شوی دی او د یو شمیر هغه شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښوان لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو دا ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب لمت نه خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزی وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابې تالیف کړ د مرحوم قلندر په جواب کې استاد حمیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغه جواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته جواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي لدوی په واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دی د دوی ادبی فعالیتونه دی د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي د دې په اړه کې ډېر لږ معلومات یو ځې په ټی خزانه ولاندې یادونه کړې و او مخزن افغاني کې یادونه و دا چې مفصل کار نه وکړي شوی په دې کتاب کې په د دې په کورنۍ د دې په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په ومه تمنه هم او لسمه هجري پیړۍ کې دې کورنۍ دې فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په اړه کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې بوند یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص وو، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان وو. ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې په پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې د فارسي کتاب دی، ګرچه پښتانه لیکلی، ګرچه پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وای چې بدل خانی میکردند، یعنی بدل دی ویلې سما به کوله، لیکن دې چا شعر نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بن متی به غیل کوتلې په سبب له غیل سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شیرونه موجود و، لیکن په لیکل نه شو. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفی، دا کتاب څنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه لاس ته راغلی، دا هغه د امام الدین په نامه شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړی ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستی ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یو فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوی، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي و، بیا یې آغلی پروین ملال ته لیږلی و، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې و، مقاله یې په لیکلې و، هغه را سره پراته و. بیا مې یو وخت یو ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشتېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پسې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات په لیکم، ان شاء الله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چیرته اوسه په دقیق ډول باندې تاسو
اجازه درکړئ؟ بله، کمپوزي شوی دی، کمپوزي شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی. منابع مې ورته کړی، غالبا یو شپږ میاشتې وخت ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اووم اتم نهم او لسم هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم عربستان ته دی او د عربستان نه چې راځي تر هندستان پوری مویدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینو مخکې اومه و اتمه و نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سې برخې هم پکشته چې لا هم ګونګي پات شوی، ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نه وي او جنو تشهات ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو، مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې و او مقدمه یې نه و، مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدل ټول حال شوې. ګرچه دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلی و د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حال شوې دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکل په غو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا ل پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي؟
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي ل تاریخي پلاوه د تحقیق لپاره ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دي. شیخ کاکا په پټه خزانه کې راغلي دلته ترغی مفصل دي. بیبی نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنده یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو خزینه نومونه پکې دي. پښتانه کوشش کوي چې کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو خزینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته تسپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونه دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه و او دا نن یې او هغه کړي و خو نوم یې لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانه کې. نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټي غزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه اوویشت پانې وو او یوه بله هغه ورسره وه یو بل زمیمه د توفه قاسمیه په نوم بانی. اغم داد فکر کن د دو سو د یو نیم سلو داغ سپمینسکی و خوص اغز ما تخه نسد. نو اغم دو غنهو نو داما اول وستله گرچه داغ پوچو کاتیم دست یغه نوه. دیره واضح نوه.
اوست ما داغ خوشتر پشتنوه کم. لوستل کیده؟ لوستل کیده؟ او کنه جنشانی گونگو پر؟
بله بله لوستل کیده لخو دقتی غشت. بیا د ماتویل چې دا په لاهور کې یو رساله چاپ شوې ده په دغه نوم باندې. نو ما ورته ته دا راته راوړه، ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. ما ته دغه عمره راوړه، هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدي د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې. نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و، خو هغه څه خوم بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم، د کراچی ارشیف مې پسې وکتی. نور پوښتنې مې وکړلې، مال که دا ما پیدا کړي دلته دې ځایو کې، خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله، هغه په الفت مجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی، دغه دی، دغه دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه. خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2012
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی و؟ کنه دا کتاب خلا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي، تاسو څه ترې اخستی و؟ ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې؟ دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرازی بنیک و بیبی نیک وقتی زوی دی، نه پتا خزانه که چی اقا ده بیبی نیک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی، ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی. نو دا پرا دا شیخ متی کورنی احوالی دی پا دی که دی چولا اقا دی دا اقا سوفیان دی پیسیلا په تصوف کې هغه دی. نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډیرو ښځو نومان په کښې کې دي، د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت کې دوی متصوفې ښځې دي. په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري. نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و. هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته هغه ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کښې شو، هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده. هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې، هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو. نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، ویل ته دا مقاله را پیدا کړه، ما ته یې راکړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله. ما احمدولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کې هغه کړله، پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. د ډالۍ په نوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یوه شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې. ډالۍ
ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د زړه کې مات اغزی وي، فقط درد حس کوی شي نور د مخ خپل نه پردی وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د سم غم باران کړي، چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې یو ځل په مخه در شي، درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي، او ستا ژوند پریوتی مر شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي، که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې بایللی دې پرې زړه وي، د ژوند ګل ته دې اوبه وي خو هغه ترې خبر نه وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې پل د لمر په پل وي، چې رڼا دې د ژوندون وي، چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په تا بې حده ګران وي، عشق دې پاک لکه ایمان وي، او سپېڅلی دې ارمان وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هیڅ پرېښودی نشي، ځان دې هېر او جهان هېر کړي، خو هغه هېروی نشي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دی ځي درنه روان شي، ته دې اوښکې پسې شیندې، د سفر ورته آسان شي. که داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هغه تللی جانان شي، درد او مینه شي در پاتې، یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نږدې کړي، کله ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شاعري به دې ژوندۍ کړي، مړو نغمو ته به دې سا شي، زندګي به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي، شاګردي به درنه واخلي، به سم پوره استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شکر شکر زه یې لرمه، زه به ډېر څه ترېنه زده کړم، زه مننه ترې کومه. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي، شمریاب کیه مریده او هوا لور پیر زماوی، او هوا لور پیر زماوی. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوې وې، له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې ونی زم راستیاله عارف سنم وای چې د مالی ستونزو له عمله د دې چری د چاپ زنډی دلی وو او اوس یې نیت ته چې په منظم ډول خبره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونی زپاړه ژخې دلی.
اغلی سنم ځانګړتیا کومه موجوده ده لک تر لګه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوې شی وړاندې کړئ؟
کوم لیکنی او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داس یو تر مخ ته کې او په دې داس یو څه باندې یا لیکنو کې یا باسو کې نو موږ د څه ته دای پکور کړی د سی هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي څوک نشي کولای داس یو څه وای او داس جرأت وکړي د دې لیکوالانو سړي ټول زموږ خوند دي د سی یو څه ته مخ کتنه کوي د سی په نورو چاتره سنور کې او کتنه شوې ده خودم رانه د پکتوې معلومات مطول دي خزو دي او د خزو پاړه دي خزو دي خاون دي ګډ ژوند پاړه دي ماشوم دي روزنې پاړه همداسي دي سنسار پاړه او دینجونو دي بدو په بدو کې ور کولو پاړه او اکثر مو د سیمرمنې مو د هغه ژوند لیکونه دي خزو دي لا اتمنې په خاطر د میرمنو دي لا اتمنې په خاطر مو دي هغه ژوند لیکونه پکې راخستې دي نو سي د نورې مواسي کې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بلا بل معلومات دي.
اغلی سلام تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې دا سه تابو چې لګ تر لګه دغه ماتول سخت وي تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بادو کې د خور لور ورکول یا لګ تر لګه د ماشوم روزنه یا د بلا بل خوړو په خول هغه مسایل چې تقریبا تکراری دي یعنی په بلا بل رسنیو کې په دې باندې لګ تر لګه د دول سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي نوې څه د چې تاسو غواړی مېرمنو ته وړاندې کړئ
نو دې لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي لکه د ښځو د خوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه دا امدا سډیرو موضوعاتو ته مفکرتنه کړی دا
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخم شته یعنی ادبيات هم خبروي پکې
بلې بلې او ادبي برخم کې ته په دې کې لنډ کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي لنډې نو کټړی غاړي هم تشته د دیتا مطلب دا د مخ خوند او کومې لنډ کې لیکلې وي مخترا لګل وي دا هم کې چاپو
عارف سنم وای چې په سالو نيزي کې د جن او میرمنو لنډ کیسې هم خبروي وړاندې پاسا جی رډي مچل کې د تل پنوم خپلې ولنډ کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړی ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 15.5 صفه هم نیولای شي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه درش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بیلابیلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غو می ډیر مشهور فلم دی د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوښ شو دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي ورسره بعد د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
دغه خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو ملي مذهبي او نور زنګړو ورځو کې پکې غونډې کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي یو وخت د فلمونو او تمثيلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوامي ونه کړ. خغلی فولاد وایي څو کله وړاندې له کوز پښتونخوا مختلف نارینه او خزینه هنرمندان ربللی وو څو په دې تلار کې فلمونه تمثيلي ټوټې موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام تر سره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی؟ او ځوانان په تیره موږ غوښتون کې تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیت غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیتو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمت خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبی ډګر کې د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه وو، په خپل ژوند لیک بوخت وو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تلپنوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سم نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستې وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. داوره کشوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی سانیولی د کور په لور رهي شوه. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی. په لړه کې خپ ښکاري لکه رون ما شام چې چا شمه لګولی وي، خو ما شام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تربل راوی ادبی مجلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدی وي.